د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، روانه خپرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلې د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به په مزار شریف کې د هند پر قنصلګرۍ او په کابل کې هوایی ډګر ته نږدې د حملو په اړه راپورونه درکړو. همداراز وبهاورئ چې د هیواد د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا د اتلولۍ په لوبو کې د دوهم مقام له ګټلو وروسته هیواد ته ستون شو. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې وبهاورئ چې د پاکستان پولې ته څیرمه د هند د هوایي اډې پر یوه دوه منزله ودانۍ د وسلوالو برید کوونکو لږ تر لږه دوه وسلوال لا هم له هندي ځواکونو سره مقاومت کوي. او په عراق کې د سنیانو په دوو جوماتونو کې نن سهار چاودنې وشوې. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه ناجیه سپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکی او رای د افغانستان د دفاع وزارت کمانډوز واکونه په مزار شریف ښار کې د نن سهار ډلیزي حمله سیمې ته رسیدلې. د ملي او جهادي ګوندونو عالی شورا ټینګار کوي چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته ونډه ورکړل شي. او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر نن د ولسي جرګې له استزاهیا غونډې څخه خبریالی راووت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت کمانډوز واکونه په مزار شریف ښار کې د هندوستان پر قنصنګرۍ د نن سهار ډلیزې حملې سیمې ته رسیدلې ترڅو دا جګړه د ملکي تلفاتو پرته پای ته ورسوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر امنیتي ځواکونو په حواله وایي چې دا جګړه لا هم روانه ده او تر اوسه نه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د بلخ ولایت د والي ویان منیر احمد فرهاد بیا رسنیو ته وویل چې په ټپیانو کې وه افغان سرتیري او دوه ملکیان دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. لبلې خوا د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چې د دغه ډګر ختیځې دروازې ته نږدې نن له غرمې مخکې یوه چاودنه شوې چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده وختې. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي قمندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په یو موټر بم په یو موټر کې د ځای پر ځای شو. چاودیدونکو موادو له امله شوې چې یوازې انتحاري حمله کوونکی پکې سپور و. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته ونډه ورکړل شي. د دې شورا ویان سید حامد ګیلانی نن د یادې شورا د مرکزی دفتر د پرانیستې پر مهال په دې اړه وویل:
مهمه ده چې د سولې لپاره هلې ځلې باید د افغانستان شمول شي او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمول یې.
نوموړي وویل چې دوی هم په هیواد کې د سولې د راتلو لپاره یوه طرحه جوړه کړې او حکومت ته به یې وسپاري. له بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سولې د پروسې په اړه د خلکو سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیولي. او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر نن د ولسي جرګې له استزاز خبریالی راووت. ولسي جرګې نن وروسته له هغه عبدالرزاق وحیدی ته د رایو صندوقونه کېښودل چې د نوموړي خبرو د جرګې د غړیو قناعت حاصل نه کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر په دغه وزارت کې د پراخې اداري فساد او له خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې په تور د ولسي جرګې له خوا استزاز شوی و. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت ساروان څخه اورئ.
د پاکستان پولیس ته څیرمه د هند هوایی اډې په یوه دوه منزله ودانۍ کې لږ تر لږه دوه وسلوال پاتې دي. د هغوی نور ملګري دوی ورځې وروسته له دې ووژل شول چې پر دې هوایی اډه یې برید وکړ. دو پاتې وسلوالو نن په پټانکوټ کې د هوایي ځواک په اډه کې د هند له پوځ سره د ډزو تبادلې ته دوام ورکړ. د شنبې په ورځ د نښتې له پایله تر اوسه پورې لږ تر لږه اووه پوځیان او څلور وسلوال حمله کوونکي وژل شوي دي. د هند پوځ په یوه خبر پاڼه کې نن وویل هغه ودانۍ چې وسلوال لا هم ورڅخه ډزې کوي د هوایي اډې د هستوګنځایونو برخه ده. د عراق د سنیانو په دوه جماعتونو کې نن سهار وختي چاودنې وشوې. دا چاودنې وروسته له دې وشوې چې د سعودي عربستان لخوا د یوه مخکښ شیعه ملا اعدام فرقوي تاوتریخوالي ته لمن وهلې ده. چارواکو ویلي چې یو سنی مؤذن هم خپل کور ته نږدې په اسکندریه کې نن سهار وختي په ډزو ووژل شو. عراقي پولیس وایي په هله ښار کې دننه او ورته نږدې د سنیانو پر دغو جماعتونو حملې داسې کسانو کړي چې نظامي کالي یې اغوستي وو. حمله د بغداد په جنوب کې د شیعهګانو د مقدس ښار کربلا په 50 کیلومتره کې شوې ده. د حملو یو هدف عمار بن یاسر جماعت و چې د هلی ښار په باکرلی سیمه کې موقعیت لري. د چاودنې له کبله لسو کورونو ته زیان اوښتی او درې نور پکې ټپیان شوي دي. بله حمله د سنجار کلی په الفتح جماعت کې شوې چې هلی ښار ته نږدې دی. د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماټیک ماموریت له دې هیواد وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر تیره شپه وویل د پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په ځواب کې کړې ده. زموږ سلطنتي حکومت د دغو حقایقو په رڼا کې له ایران سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کوي او په 48 ساعتونو کې دننه د دغه هیواد د ډیپلوماتیکو ادارو لکه سفارت، کنسولګرۍ او اړوندو ادارو څخه د دوی د استازو د وتلو غوښتنه کوي. د ایران سفیر مو احضار کړی، دا پرېکړه مو ورته اعلان کړې ده. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقر ال نمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. ال نمر د سعودي عربستان د هغو اووه څلوېښت شیعه او سنی مخالفانو په ډله کې و چې دغه هیواد د شنبې په ورځ اعدام کړل. د جاپان صدر اعظم شینوزو آبه وایي د توکیو او مسکو ترمنځ د سولې پر یوه تړون د هوکړې لپاره د روسیا له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته اړتیا ده. جاپان او روسیې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په خپلو کې د سولې کوم تړون نه دی لاسلیک کړی، ځکه دواړه هیوادونه د جاپان په شمال کې د هوکایدو ټاپو پر ملکیت لانجه لري. جاپان دا ځای خپل شمالي قلمرو ګڼي. د جاپان صدر اعظم نن په توکیو کې یوه کانفرنس ته وویل دا مهمه ده چې روسیه د تروریزم په وړاندې د مبارزې د غراز د ایران او سوریې د بحران په برخه کې رغونکی رول ولوبوي. ښاغلی شینوزی آبه چې کله د 2012 میلادي کال په وروستیو کې د صدر اعظمۍ مقام ته ورسید له روسیې سره یې د اړیکو د ښه کېدو هڅې کړې، خو د اوکراین شخړې او نورو مسایلو دغه هڅې پیچلې او اغېزمن کړې دي. او وې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب شپږ درجې شپږ اشاریه اووه درجې وو د هند شمال ختیځ لرې پرته سیمه ولړزوله. لږ تر لږه څلور کسان یې مړه او تر سلو زیات نور یې ټپیان کړل. دې زلزلې چې نن سهار وختي وشوه زیات زیان د مانیپور ایالت په مرکز امفال او شاوخوا سیمو کې اړولی دی. د زلزلې ټکانونه د لویدیځ بنګال ایالت په مرکز کلکته کې هم احساس شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او رئی ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په راپورونو کې باوري چې افغان کمانډو ځواک په مزار شریف کې هغه ودانۍ ته ننوتی چې وسلوالو 13 شپه له هغه ځای د هند پر قونسلګری حمله وکړه. آیا دا حمله د سولې له وروستیو هڅو سره ارتباط لري؟ دا مسله په همدې خبرونه کې څېړو. په کابل کې هم نن یو چاودنه وشوه.
د شیشو ماتول او دغه رنگ و ریخت و دا شیان به موجود وي، ولی خوشبختانه چې تلفات جانی هیڅ نه لرو.
د پخوانیو جهادي تنظیمونو څو مشرانو نن په کابل کې د یوې نوې شورا د جوړېدو خبر ورکړ. نور موضوعات هم لرو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې د دوهم مقام لګټلو وروسته نن هیواد ته ستون شو. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په تهران کې د سعودي پر سفارت د مظاهره چانو له حملې وروسته د سعودي او ایران ترمنځ اړیکې د ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکېدو تر کچې کړکیچن شوې دي. د خبرونه په دوهم نیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه خبريږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری د وسلوالو حمله له هم پایت نه در رسیدلې. د راپورونو لمخې وسلوال د هند قونسلګری ته څیرمه ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه د قونسلګری پر ودانۍ ډزې کوي. چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواک اوس د ودانۍ ته ننوتي دي او هڅه کوي چې وسلواله حمله پای ته ورسوي. اوس ګورو چې آیا وروستای حال په دې سیمه کې څه دی او د جګړې په ډګر کې اوس دا شیبه څه تیریږي. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای همدا شیبه له مزار شریفه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. حبیبزای صاحب
تکاسه سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم یادونه ورته درلوده چې جګړه لا هم دوام لري په بلخ ولایت کې. په بلخ ولایت کې امنیتي ځواکونه د ولسو ساتنو جګړې وروسته وایي چې لا هم جګړه له وسلوالو حمله کوونکو سره دوام لري او د دفاع وزارت د کمانډو ځواکونه د هغې تعمیر درې برخې تصفیه کړي چې وسلوال پکې ځای پر ځای شوي وو. د بلخ والي وایي سره چې ما خبرې درلودې میر احمد فرهاد وویل چې تر دمه دوه تنه حمله کوونکي وژل شوي دي او حمله کوونکي د همدې تعمیر په پاسیني بلاک ځای پر ځای شوي او حتی هغه خپل ټپیان او کسان هم ځان سره پاس انتقال کړي. د بلخ د پرواز خلاص کې د والي سینا حوزوی روختون مسولان دی وایي چې د پیښې څخه ولته نه ستنه ټپیان ورول شوي چې پکې د دوه تنو پوځیانو حالت جنازه ښوده شوی او له دې ډلې ټپیانو څخه دوه تنه ملکي کسان دي. په سیمه کې د مختلفو افغان امنیتي ځواکونو د ځواکونو تر څنګ دلته بعضې کسان لیدل کېږي چې په شخصي جامو کې دي او وسلې لري. دوی دغه کسان هم په هغه تعمیر ډزې کوي چې پکې وسلوال مخالص ځای پر ځای شوي دي. د هند قونسلګری کارکوونکي او یا هم امنیتي ځواکونو ته امنیتي ساتونکو ته تر دمه تلفات نه دي اوښتي او دوی د سیمې څخه یوه حامن منطقې او مسؤولې منطقې ته انتقال شوي دي.
حبیب زای صاحب بلے روسی معلومات د هندی سرچینو په حواله تاسو ته سره رسیدلی چې په دې قونسلګری کې څو کسه ډیپلوماټان وو کنه او آیا هغه ته زیان او خته کنه د هغه له سرچینو
د هندي د تبال خلاص کې د هند قونسلګری د کمش د ډیپلوماټیکو سرچینو سره مخاصه وکړه چې تماس ونیسو خو پرې نشو او د لومړنۍ معلومات پر بنسټ چې دوی و مسؤل ځای ته د امنیتي افغان امنیت ځواکونو لخوا د حمله په لومړنۍ شیبو کې انتقال شوی دی او دوی ډېر مسؤل دي. په مجموعي ډول په دې قونسلګری کې تقریبا نه تنه یا هم اته تنه هندي ډیپلوماټان اوسېدل او په دې حمله په لومړنۍ شیبو کې یو مسؤل سیمې ته انتقال شوی دی.
او د بریټ کونکو د دقیق شمیرې په اړه معلومات شته؟
تر دمه د بلخ امنیتي ځواکونه څو نقص معلومات له مشر شریک کړي خو د بلخ د والي بیان منیر رحمت سره سره چې ما خبرې درلودې دوه ویل چې د دقیقه او کره شمېره یې شپږ تنه دي چې تر دمه دوه تنه وژل شوي دي او څلور تنه لا هم په جګړه بوخت دي. افغان امنیتي ځواکونه سره
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی و چې له مزار شریف په راپور کې جزیات را کول د هند پر قونسلګری د وسلوالو د حمله په اړه. حمله تیر شپه پیل شو او تر اوسه پورې روانه ده. د وروستیو راپورونو له مخې افغان ځواکونه هغې ودانۍ ته ننوتي دي چې وسلوال پکې ځای پر ځای شوي دي. دا ودانۍ د هند قونسلګری ته څیرمه پرته ده. وسلوال له هغه ځایه د هند پر قونسلګری حمله کوي. د دې حملې د جزئیاتو لپاره له ازادۍ رادیو سره ووسی. نن لغرمه مخکې شاوخوا 11 بجې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر ختیځ څنډې ته نږدې هم یو 14 وشوه. د نړیوال هوایی ډګر د کابل د نړیوال هوایی ډګر د پولیسو عمومي قماندان جنرال حق نواز حقیار ازادۍ رادیو ته ویل چې 14 د یو انتحاري حمله کوونکي په موټر کې د چاودیدونکو موادو نتیجه و چې پکې انتحاری کس له حمله مخکې وژل شوی دی. صفی الله ستانگزی له ښاغلي حقیار سره مرکه کړې او په سر کې د پیښې جزئیات ترې پوښتلي دي.
د وطن دښمنانو غوښتل چې دغه انتحاري واسطه چې دوی جوړه کړي او په دغه استقامت د هوشناسي کې چې شرقي میدان ته یو لاره ننوتل ده، په دې نقطه کې انفجار ورکړي چې مخکې دینه چې هدف ته ورسېږي دې واسطې انفجار وکړه، او هغه مواد چې په ټول بکس قسمت کې تر کوم ځایه پورې چلیدل کېږي ځای په ځای شي او انفجار یې وکړه، او خپله په بدن د انتحاری کې چې مې خونسازی د ماین هم په منطقه کې موقعیت لري، په بدن د خپله انتحاری کې همدا اوس هم لیدل کېږي، فکر کوم مواد موجود دي تر څو زموږ ټیمونه هغه خونسا کړي.
ښاغلی حقیار، دغې چاودنې چې د ټول بکس په قسمت کې د انفجاري موادو چاودنې وه، د تاسو په خبره څه زیان خو به خلکو ته نه اړولی، ځکه چې په هغې سیمه کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده، څه تاوان اړولی دی خلکو ته؟
مالی، یعنی د شیشو ماتول او دغه رنګ و ریخت و دا شیان به موجود وي، ولی خوشبختانه چې تلفات جانی هیڅ نه لرو، الحمدلله هیڅ مشکل نه ده پیښ شوی.
د پروازونو په برخه کې آیا کوم ستونزه خو به نه وي رامنځته شوې چې هوایي ډګر ته نږدې دغه چاودنه شوې ده؟
کومه نقطه چې عمل پکې اجرا شوی ده، دا نقطه د زموږ د عملیاتي د سیمې د پرواز او نشست د سیمې نه ډېر لرې ده، نو موږ هیڅ مشکل نه لرو د دې په اړوند. زموږ پروازونه او نشستونه په ډېر مطمئنه توګه سره نشست او پرواز اجرا شوی ده، هیڅ مشکل نشته.
په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قومندان جنرال حق نواز حقیار و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نننۍ تروریستي حمله په اړه جزئیات اورول. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نړیوالې هڅې او همداراز د افغان حکومت هڅې چټکې شوې دي. آیا وروستۍ حمله هم د مزار حمله او هم د کابل نننۍ حمله له دې هڅو سره کوم ارتباط لري کنه؟ په دې اړه د سولې او جګړې د مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز څیړونکی حکمت اعظمي د بحث لپاره د ټلیفون په مستقیمه لیکه سره دی. اعظمي صاحب، مننه کوم له تاسو. زما سوال همغه دی، آیا دا حمله د سولې د وروستیو هڅو له چټکېدو سره کومه اړیکه لري؟
مای خو دا وایم چې زه فکر کوم د ژمي راتک سره دوا په سړېدو سره فکر کوم چې انتیاري عملې او د مدر په شکل او یا نن سهار په حمید کلدی نړیواله وایي ډګر باندې په شپږ سیر حملې به فکر کوم دا لا هم زیاتې شي. که چیرې د هند کنسلګرۍ په عقل باندې مای خو دا دی چې زه فکر کوم د هند منافع په افغانستان کې مخکې هم د خطر سره وی او هندي ډیپلوماټیک مشنونو په افغانستان کې د هر هیواد د هغه په پرتلا تر ډیره نفر شوي دي. په کابل کې څو ځلې دوه وروسته مې مشنونه په ننګرهار کې او په نړیوال په مزار کې. زه فکر کوم د هند مسؤلیت په افغانستان کې د داسې ډیپلوماټیک مشنونو امنیت لا هم د خطر سره دی، او که چیرې راسو چې دا اوس په اوس وخت کې ولې اصل فکر کوم دا د پټانکوټ پنجاب د حملې سره یو څه تړاو لري. یو په عین وخت کې د هند لومړي وزیر نریندر مودي راتګ و افغانستان ته دا هم څه تړاو سره لري، مګر د سولې سره د فکر کوم په یو اړخ کې نښلېدلی چې هغه دا دی چې هلته د سولې خبرې روانې دي، او پاکستان دا وایي چې دې ځلې به او یو امکان هم موجود و چې مګر طالبان دا البته دا خو نه ده معلومه چې آیا د هند کنسلګرۍ باندې حمله طالبانو کړې، چونچې هېڅ ډلې تر اوسه ښه په غاړه نه اخیستې. نو دغسې حملې که چېرې طالبان کړي نو دا به د دې سیګنال ورکوي چې یعنې دوی پاکستان ته په ځینو مواردو کې غوږ نه نیسي، او د سولې کوم خبرې چې هغه کې ادارې تورونه بې ځایه دي او یا دا هغه هیڅ نتیجه ورنه کوي. نو زه فکر کوم دا دوار خبرې کوي.
بله، که چیرته ستاسو دا خبره په پام کې ونیسو چې تاسو وایي طالبان پاکستان ته غوږ نه نیسي، مګر له بلې خوا کله چې د هند د ګټو خبره راځي مستقیما هلته د پاکستان د ګټو خبره، یا هماغه معروفه اصطلاح چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیک عمق په افغانستان کې، دا خبره مطرح کیږي. آیا طالبان د دې پروا نه لري چې د دوی ګټې یعنی د دوی هغه د ټولې جګړې ګټې د پاکستان د ګټو په تعریف کې راڅرګند شي یا د هغې ګټې د پاکستان د ګټو په وسیله تعریف شي.
ګوري دا خو مخکې نه دی معلوم چې آیا د هند په کنسلګرۍ باندې طالبانو حمله کړې ده که نه ده. په 2014 په مې کې چې کله په هرات کې همدغه شکل حمله وسوله او ناکامه ول، البته کوم تلفات یې هندي ډیپلوماټان ته نه واړولي، دا هغې حمله هم هیچا په هغه وخت کې پر مسؤلیت یې په غاړه وانخیستې لکه د اوسنۍ حملې. او وروسته بیا معلومه شول چې افغان رئیس جمهور پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وویل او بیا د امریکایي چارواکو مو شدان لشکر طیبه کړې وه. نو لشکر طیبه د افغان طالبان سره ډېر جدا د سیلو چې په ډېرو ساحو کې دوی یو ځای کار کوي. مګر زه فکر که چېرې د هند پر منافع باندې افغانستان کې حمله کېږي او طالبان ادا په غاړه نه اخلي، زه فکر کوم دا
فکر کوي چې لشکر طیبه یا هر بل ډله چې له طالبانو جلا بل ډله کولای شي له طالبانو سره له همغږۍ پرته دومره لوی حمله وکړي په افغانستان کې دننه؟
ګوره یوازې طالبانو کې خو طالبان باید تعریف شي چې په کوم حد کې دی، مثلا کومه کیسه دی. لکه مخکې ما وویل چې طالبان همکاري کوي د نړیوالو یا هغه د افغانستان نه بهرني ځواک کوم جنګیالي چې یا ترستان چې دی د هغې سره حتما همکاري شتون دی. مګر دا هم په دې معنی هم لري که چېرې یو سټیټ یو دولت په افغانستان کې خپل غړي ولري چې هغه د طالبانو سره هېڅ سړک هغوی حمایت ورته ورکړي چې څو پورې داسې حملې وکړي لکه په لکه د هند پر کنسلګرۍ باندې. نو دا امکان لري، امکان زیات دی چې د طالبانو د همکارۍ نه پرته داسې حملې وشي. مګر هغه لوجستکس او هغه کوم مرکزات او هغه هر څه چې ضرورت وي هغه بیا یو دولت پاکستان
ستاسو خبرو خو زده اخلمه چې په هر صورت کې طالبانو لخوا د حمله شوی وي او کې د لشکره طیبه یا نورو په پاکستان کې ډیره یا د کشمیر په کشمیر کې د ډیره وسلوالو لخوا د حمله شوی، په هر صورت د پاکستان په خپ یو ډول سره په دې کې دخیله ده.
بالکل پاکستان کی دوار ہوشی افغانستان کی کیے نامی دیش اجازه ہوتی ہے اور اتراخان کا چکڑی ہوگی. نو زه فکر دا کاملا موافق یم، مگر زه فکر کوم چې دولت په دې داسې یو پالیسي اختیار کولای شي چې د دغه رقابت
ډیره مننه کوم. حکمت اعظمي د سولې او جګړې د مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز څېړونکی و چې له کابل له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غاغله ازادي راډیو اوري روستي راپورونه وایي چې په پروان ولایت کې یو شمیر دولتي چارواکي مسموم شوی دي. په دې اړه راپور د همدې خبرونه په دوام کې راځي، را سره اوسې. خو له هغه مخکې یو بل موضوع، د ملي او جهادي ګوندونو عالی شورا وایي چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته ونډه ورکړل شي. د دې شورا ویان نن د شورا د مرکزی دفتر د پرانیستو په غونډه کې وویل چې دوی هم په هیواد کې د سولې د راتلو لپاره یو طرح برابره کړي او حکومت ته به یې وسپاري. له بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سولې د بهیر په اړه د خلکو او سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیول کېږي. صفی الله ستانکزی د کابل سټوډیو راپور راکوي.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا وایي چې په هیواد کې د سولې دراتلو په باب له هرې هڅې هرکلی کوي او چمتو ده چې په دې برخه کې په خپله هم فعالیت وکړي. د دې شورا ویان سید حامد ګیلانی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یادې شورا د مرکزی دفتر د پرانیستلو پر مهال وویل چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي څو خپلې هڅې وکړي.
مهمه ده چې د سولې لپاره هلی ځلی وایي د افغانستان شمول شي، او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمول یې په ټول هغه بهرنیو هیوادونو څخه چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره مؤثر واقع کیږي او کومک کول مرسته کولی سي، په غږ وکړو چې مرسته وکړي.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا لومړی غونډه په داسې حال کې د سولې په ټینګښت متمرکزه وه چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره هڅې چټکې کړې. د سولې د ټینګښت په خاطر د افغان حکومت د هڅو په لړ کې تمه ده په څو لنډو ورځو کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړه شي چې د افغان سولې په خبرو به بحث کوي. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا په داسې حال کې د سولې په هڅو کې ټولو افغانانو ته د ونډې په ورکولو ټینګار وکړ چې ولسي جرګې هم څه وخت مخکې ورته غوښتنه مطرح کړې وه. دا عالی شورا چې د افغانستان د یولسو ګوندونو او سیاستوالو په اتحاد رامنځته شوې، همدارز د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو له اداري فساد سره د مبارزې او د وزګارۍ د ستونزې د ختمولو په اړه له حکومت ځینې غوښتنې مطرح کړي. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا شامل غړي چې اکثر یې د افغان حکومت ملاتړي بلل شوي، هغسې غوښتنې په خپلو خبرو کې مطرح کړي چې څه وخت مخکې د افغانستان د حراست او ثبات ټولنې غړیو لږ توندري سره مطرح کړي وي. افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې به د ټولو نظریات په پام کې ونیسي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د سولې د خبرو مخته وړلو کې د جهادي مشرانو او خلکو نظریات په پام کې نیسي. ښاغلی هاشمی وایي په راتلونکي کې کله چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې مخته وړل کېږي، زموږ هڅه به دا وي چې په دغو خبرو کې د بېلابېلو خلکو نظریات او خبرې له ځان سره ولرو. ښاغلی هاشمی وویل چې د افغان حکومت هڅه به دا وي څو د سولې د ټینګښت لپاره له هرې ممکنې لارې او هڅې سره همغږی واوسي او په پای کې داسې سوله راولي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. د ملي او جهادي ګوندونو شورا همداراز امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله او ټینګار یې وکړ چې ډېر ژر به د ټولو خلکو په استازیتوب یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه او په پرېکړو یې عمل وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم هیواد ته د راستنېدو په اړه راپور هم په همدې خپرونه کې راځي. اورېدو ته راسره اوسئ. خو اوس ورځو پروان ولایت ته. د ازادۍ راډیو خبریال احمد حنایش د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. په پروان ولایت کې د راپورونو له مخې یو شمیر چارواکي مسموم شوي دي. حنایش صاحب، څه مو اورېدلي؟
او همداسې چې تاسو ویل، دا دقیقه خبره ده چې یو ساعت مخ په پروان ولایت په ودانۍ د والی په دفتر کې یو پیښه رامنځته شوه چې هغه د مسموم شویو کسان چې دولتي چارواکو و، د امنیتي خلکو او ملکي خلکو چې مسؤولین و، ټولو هغوی مسموم شوې ده چې په شفاخانو کې په پروان ولایت کې انتقال شوې ده. یو کس چې د پروان ولایت د امنیت ملي مرستیال هغه ډېره وخیم و، هغه په کابل کې انتقال شوې ده. او نور کسان چې د پروان ولایت د قمندانۍ امنیت عامر آقای سید خیلی و نور و کسان که هغه شوې ده، مسموم شوې ده، اوس په جدي مراقبت په پروان ولایتي شفاخانه کې ده. او د اصلي مسمومیت عامل تر اوسه سرچینو او مسؤولین خبرې نه کوي، او ډېره هغوی هڅه کوي چې دا پرېکړه مخفي هغه شي، بیاد مخفي وشي.
ډیر مننه کوم احمد حنایشو چې له پروانه راپور راکو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی آسیا د فوټبال په سیالیو کې د دوهم مقام له ترلاسه کولو وروسته نن هیواد ته راستون شو او د سلګونو افغانانو له تاوده هرکلی سره مخ شو. د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم سپای د دې لوبغاړو د هرکلی مراسمو ته ورغلی وو.
د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د هرکلی لپاره سلګونه کسان او د لوبې مینوال نن سهار د فوټبال فدراسیون مخې ته راټول شوي وو او له لوبغاړو یې تود هرکلی وکړ. دغو مینوالو ویل دا ورته مهمه نه ده چې افغانستان هند ته لوبه وبایلله، بلکې له دې وړاندې یې له هند نه دوه وارې لوبه ګټلې ده. د فوټبال د ملي ټیم درې تنه مینوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل احساسات او خوشحالیانې داسې بیان کړې:
نن ډېر زیات خوښ یم چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په خیر سره راورسید او موږ ته یې وښوده چې افغانستان کولی شي پرمختګ وکړي، آباد وي او د خوشحالۍ پیغام له ځان سره ولري. زموږ ټیم او خلک خوشحاله دي. دا ټول د فوټبال د ملي ټیم برکت دی. کله چې دوهم ګول وواهو نږدې و چې زما د زړه حرکت ودرېږي. ډېر زیات خوښ یم، هیڅ نشم کولی چې خپله خوښي بیان کړم. دغو سیالیو افغانستان ته ډېرې خوشحالیانې راوړې. موږ ډېر زیات خوښ یو او نشو کولی چې خپل احساسات بیان کړو.
د جنوبی آسیا د فوټبال په لوبو کې د افغانستان ملي ټیم له سوپر لپسې بریا وروسته د هند له ټیم سره په پیلوبه کې مخامخ شو چې لوبه دوه د یو په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. که څه هم افغان لوبډلې په دې لوبه کې ډیر چانس درلوده، خو بیا هم ونه توانېده چې د خپل تیر ځل اتلولي ساتنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي هم خوښ ښکارېدل او ویل یې چې د خلکو تود هرکلی خوښي او په دوه کړه.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، او دا د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. د ازادي راډیو د خپرونې په دوام کې د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه عصمت څاروان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت کمانډو ځواکونه په مزار شریف ښار کې د هندوستان پر کنسولګرۍ د نن سهار د ډلې ایزې حملې سیمې ته رسیدلي، څو دا جګړه له ملکي تلفاتو پرته پای ته ورسوي. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چې د دغه هوایي ډګر ختیځې دروازې ته نږدې نن له غرمې مخکې یوه چاودنه شوې چې چاته پکې مرشوب نه ده اوښتی. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته ونډه ورکړی شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر نن د ولسي جرګې له استیزاد څخه ووت. د پاکستان پولیسو څرمه د هند هوایي اډې په یوه دوه منزله ودانۍ کې لږ تر لږه دوه وسلوال پاتې دي. د عراق د سنیانو په دوو جماعتونو کې نن سهار چاودنې وشوې. د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماټیک ماموریت له دې هیواد وباسي. د جاپان صدر اعظم شینوزو ابي وای د توکیو او مسکو ترمنځ د سولې پر یو تړون د موافقې لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته اړتیا ده. او یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.1 درجې و د هند شمال ختیځ لری پرته سیمه ولړزوله. لږ تر لږه 4 کسان مړه او تر 100 زیات نورې ټپیان کړل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې له شمیر هیوادونو سره د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې زیاتې شوې دي. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مخکې یوازې افغان سوداګرو د افغاني محصولاتو د صادراتو په برخه کې له پاکستان سره ستونزې درلودې، خو اوس هند هم افغان سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې ستونزې جوړوي. الکوزی وایي هند هیواد د افغانستان مڼو، جلغوزو او چارمغزو ته اجازه نه ورکوي چې د واګي بندر له لارې صادر شي. نوموړي وویل چې مهال په شانګهای کې 150,000 ټنه جلغوزي قرنطین شوې دي. الکوزی وایي دغه راز تاجکستان هم اجازه نه ورکوي سو افغاني محصولات د دغه هیواد څخه قزاقستان او روسیې ته صادر شي. نوموړی وایي چې دغه مسلې له امله افغان سوداګرو او بڼوالو سکل سباندې 260 میلیون ډالر زیان لیدلی دی. د پکتیا د سوداګری او صنایعو خونی مسولین له افغان حکومت نه غواړي چې دغه ولایت پټان لار په رسمي ډول د یوې ترانزیتي لار په توګه معرفي کړي. د دغه خونی شر نصیر عالمیر نن ازادي راډیو ته ویل چې د پټان لار له پاکستان سره سرحدي پوله لري او کچره په ترانزیتي لار بدل شي نو د افغان سوداګرو په سوداګریزو فعالیتونو مثبت اغیز لرلی شي. عالمیر ویل چې د پکتیا پټان لار د هیواد صادراتو او وارداتو په برخه کې ستر مرسته کوي.
د پکتیا پټان لار د ډیر نږدې لار د 100 کیلومتر لار د پاکستان سره پوله لري. د کراچۍ بندر ته هم نږدې ده، یو خو رسمي هم نه ده، بعد د رسمي کومه توکی سیس موږ تاجر او د پاکستانی تاجر داد سطود لري په دغه لار باندې د کولی سي خپ آرام توګه دغه لار نه صادرات او واردات.
نوموړی وایي چې په دې اړه باید مرکزی حکومت له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي سو د پکتیا د پټان لار په رسمي توګه په وی ترانزیتي لار بدل کړي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وایي چې په راتلونکي دل و میاشت کې د افغاني تولیداتو د هڅونې ملاتړ او بازارموندنې په هدف یو درې ورځنی نندارتون جوړیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر شیر عالم حمزوال ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندارتون د ننګرهار د چارواکو لخوا د صنعتکارانو ټولنې سره په ګډه جوړیږي. حمزوال زیاته کړه چې دغه نندارتون لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او د افغاني محصولاتو په سلګونه غرفې به نندارې ته کېښودل شي. شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 4 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 3 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 609 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه اوري. خو له هغه مخکې په تهران کې د سعودي پر سفارت د مظاهره چانو له برید وروسته د سعودي او ایران ترمنځ اړیکې د بحران نوی پړاو ته رسیدلې. سعودي عربستان تیره ورځ په ریاض کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواده ووځي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي.
ایران پر سعودي عربستان تور پورې کړی دی چې دا هیواد په سیمه کې ناکرارۍ ته لمن وهي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې بحراني شوې چې تهران د ریاض لخوا د یو شیعه مشر د اعدام پر وړاندې له غوسې ډک عکس العمل څرګند کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین حسین جابر انصاری نن وویل سعودي د دې لپاره چې پر خپلو داخلي ستونزو پرده واچوي په سیمه کې شخړې پیدا کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر تیره ورځ د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې په 48 ساعتونو کې له ریاض څخه ووځي. سعودي دا ګام وروسته تر هغې پورته کړ چې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبې په ورځ په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید وکړ. سعودی عربستان وای شیعه مذهبي مشر باقر النمر او یو شمیر نور کسان په دې هیواد کې د تروریستي فعالیتونو په جرم محکوم او په دار ځړول شوي دي. شیخ نمر یو له هغو شپږ څلوېښتو کسانو څخه و چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ اعدام کړل. سعودي چارواکي وای په اعدام شو کې د یو شمیر شیعه مذهب مشرانو سربیره د القاعده شبکې ګڼ شمیر غړي هم شامل دي. د ایران سیاسي او مذهبي مشرانو د سعودي لخوا د باقر النمر پر اعدام سخت عکس العمل ښودلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د شیخ نمر اعدام وغند او خبرداري ورکړ چې سعودي عربستان به د دې عمل سزا وویني. سعودي عربستان چې سلطنتي سني مذهبه کورنۍ په واک کې ده، له لسیزو راهیسې په منځني ختیځ کې له شیعه ایران سره په یو شمېر شخړو کې ښکېل دی.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې څارنوال له نعیم ملک ستار او د فرزانې د نکاح له شاهدانو نه اظهارات واخیستل او هغوی تر نظارت لاندې راوستل. راځئ په دې برخه کې واورو چې محکمه د هغوی په حق له څه پرېکړه کوي.
تو جلسے نظم مراد کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. د ټولو شواهدو او دلایلو په پام کې نیولو سره زه د ابتدائی محکمې رئیس قاضی رحمان الله تاسې هر یو مشتاق د غلام نبی زوی او اسماعیل د محبوب شاه زوی د نکاح شاهدان او د فرزانې پلار محمد نعیم د احسان الله پلار ملک ستار د محمد کبیر زوی محمد کبیر د احسان الله نیکه او د فرزانه مشر تر دلاور خان په دې جرم چې فرزانه او احسان الله مخکې له دې چې قانوني سن ته ورسیږي جبران نکاح ته مجبور کړي. د خزو پر وړاندې د توتريخواله د منې قانون د 28مې ماده په اساس تاسو هر یو په دوه کاله حبس محکوم یاست او د همدې قانون د 15مې ماده په اساس ملک ستار چې د فرزانی د تعلیم د حق معنی شوې ده پشپګ میاشتې نور بند هم محکومیږي. یعنی د ده بند ټوله موده دوه کاله او شپږ میاشتې شوه. جلسه ختمه ده
قاضی صاحب. زه ما خو څه
قومندان صاحب
ما چرته به
راکوشه دلاور خان راځه
فرزانه خو څه زما لور نه و تا ته ویم ته ولې څه نه وې
زه د ځان پاک لسنه شم ویله ستا پاک لبه څه وای
ولې ستا لور ده کنه زما خو نه ده
ولا لا هغه ورځ ده چې زما د لور دسمال ورکو دا دی ولې ونه ویل چې دا زما لور نه ده اوس خو دواړه در بدره شو
ای نه یم دا ټول ستا د لاسه زه به اوس بیا دوه کاله زندان کالم
اے لالا چې زه څه نه وایم نو ته څنګه څه وای
لا حول ولا خیر صبره د دې دوه کاله زندان حساب زستا سره کوم د خور د پاره دې مونږ زندان کړو ها
خیر د صابر صابو خو به زه مرته په مالګ کوم
ای نیمه تا خپل هر څه د بل عقلی ته واچول که تا په زرمینه وار نه وې کړې او سر دې په نه وې مات کړې صابر به ولې په تا عریضه کوله
لالا عریضه خو صابر وکړه خو که زرمینه دغه سارنوال مخ کې زنه وای بخله اوس به می سزا 15 کالو ته رسیدلې
او کنه تا خو د ځان غمه کړې ده چې سزا دې را کم شوه اوس ما ته ګوره چې ستا د لور د پاره به زندان کېږم
راځي را کوشي اوس په خبرو کې باندې سنه جوړیږي
ایستشه خدای دادا چی را بانده تاوان نسته ایسته
هی ملانگا شدی پاتموشه تی دیجه میزه گوره و صاف بایسیکل زودارا وره دتا گوره
خدای دادا اول سلام پسی کلام
خخا و علیکم سلام شدی پاتموشه لکه جغندر دستی سوره اوخته ای
توکه ما نده دی اوریدلی چی بی زحمت راحت نشته که زه دی اومن سودا لپاره هم موتر کرایه کم گتا با می چوی
خخا جردی پاتموشا تا اول یو کلو لوبیا را تا و تلا او دا را تا وایا چی نیم دی پا محکمه که تا سرا وکرل
زه خود کلی دکانداریم خود بخبریم طول کلی پی خبر دی لکه چی در پدرش بود زندانی شوال
څه کوي ته لکه چې وته ډیر خفه شوې زه خو خپې خوشحاله شوم مه کوه چې پوښي چې یوه ډوډۍ څو پتیرې کېږي
هو د نعیم د لور په واده خو زه هم ډیر خفه شوی وم
زړه دې پاتموشه زه یوې خبرې ته ډیر حیران شوم چې صابر څنګه دا لاره اوږدار پیدا کړ
کومې لارې ته حیران کړی
همدا چې نعیم یې د خور سره زیاتی وکړ دا هم پرته له دې چې خپله ورسره لاسه او ګرېوان شي عریضه یې پې وکړه
خدای دادا اوس هغه د غوا د غوړو دوران تیر دی خلک نباتي غوړي خوري هره لاره ور معلوموي
خبره د غوړو نه ده بله ده زړه دې پاتموشه نورې حوصلې سر ته ورسېدې
هو مخکې به که ورور د واده شوې خور ننګه کوله بیا به یې ویل چې خپل ژوند دی دی څه کار پې لري
هو که به هډوکي هم پې مات کړل ښه ورکه وایي نور دا د خفګان خبرې نه کوم ژمی څنګه تیریږي دکان دې چلیږي او که نه
او شکر دی چلیږي ګزاره مو کیږي د چا خبره
زړه دې پاتموشه یوه خبره درته وکم
څه اجازې غواړې کوی
وایم زړه دې پاتموشه کله چې ګل محمد له خارجه راشي که دکان درنه واخلي بیا به ته څه کار کوې
خدای روزی رساندی اوس که ګل محمد راشي دیگه خویی چه حوال نشته مور لخبگانه سبا و بیگا پیسی ناروغه وی
ملنگه خدای خبر که گل محمد راشی
غلیشه دست موایا خدای دی پخیر راولی هم دا یو ناری نده هم دی کور و
ایوی اوزو میلو کور رو شدی اگه سودا را نه روام
ملنگه بایسی کلمه در نویو رو سودا کور تا ورسوام
جری راولی چی بیا زمال اسم بندیگه گوره
ماما دې څنګه چې خلاص شو بیا به خپل کور ته ځو
ان شاء الله همدا چې له دې ځای خلاص شو مور ته به دی ورشي
خدای شکر
زه مستال شر خلاص شوم هر وخت به مې پلار راته ویل چې اوس ښځه لري هسې مه کوه داسې مه کوه
زه ستا ښځه نه یم پوه شوې زه نن خپل کور ته ځم
فرزانه د نعیم لور فرزانه د نعیم لور
دا دی دلته یو
چیرته دی هلکو جنۍ
دا دی دلته یو
راځئ دننه ته د فرزانې څه کېږي
ماما یم
راځئ راځه تم راځه صاحب دا فرزانه و احسان الله دي
راځئ کېنئ او قلندره دروازه هم وتړئ
ښه صاحب
قاضي صاحب زه د فرزانې ماما ښه یوه شېبه اول اجازه راکئ چې زه د فرزانې او احسان الله سره خبرې وکم سمه ده صاحب فرزانه کوم کسانو چې ستا په جبري وادولو کې لاس درلوده په جزا محکوم شول؟
نه، اسما پلار ته جزا مه ورکوئ.
لورې، اصلي ګناهګار خو همغه ستا پلار و، ځکه هغه پرته له دې چې په دې پوه شي چې دا نکاح باطله ده بیا یې هم ته واده کړې.
قاضي صاحب، اوس څنګه کیږي؟
څه به کیږي، ستاسو دواړو نکاح له منځه ځي، هر یو به په خپله لاره پسې ځي.
صابره وروره، کومه نکاح چې قانون یې نه مني هغه اصلا نکاح نه ده، بیا یې له منځه وړل څه مانا؟ زه یوازې غواړم چې دا خبره قانوني کړم او بس.
لا ښه قاضي صاحب،
ښه وخت به نه ضای کوو، نتیجه به اعلان کړم.
هو قاضي صاحب، زه غواړم خپل کور ته لاړ شم.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون 28مه ماده وایي که څوک یوه جنۍ مخکې له دې چې د واده قانوني سن پوره کړي چا ته په زوره په نکاح ورکړي او د مدني قانون یوه اویومه ماده یې په پام کې نیولې نه وي، په 2 کاله یا تر 2 کالو زیات بند محکومیږي او د انجلۍ د غوښتنې په اساس هغه نکاح فسخ کیږي. اوس د انجلۍ د غوښتنې سره سم دا نکاح باطله ده.
قاضي صاحب، اوس زه او فرزانه ښځه او خاوند نه یو؟
نه، د قانون له نظره خو تاسې له اول هم ښځه او خاوند نه وئ او اوس هم نه یاستئ.
زه نور لاړه شم قاضي صاحب.
هو لورې، لاړه شه، ډېره بیړه لرې چې کور ته دې لاړه شي. زه نو لورې، لاړه شه، زه
ژوندی اوسې. قاضي صاحب، زموږ لویه ستونزه مو راته حل کړه.
دا خو ما نه، قانون درته حل کړه او ما خو خپله وظیفه ترسره کړه بس.
زه چې زو ماما،
ستاسو په اجازه قاضي صاحب.
زه په خیر لاړ شي.
احسنه، اوس نو ته خپل کور ته لاړ شه او زه خپل کور ته ځم.
هو بیګم، د خدای په امان، صبر ماما.
ورته سوې خوشاله اوسې.
ماما جانا، زه نه چې زه خپل کور ته، زه خپل کور پسې ډېره خفه سوې ما، خپل مور مې ډېره یادېږي.
زو زو خورته جانې.
شکر خدایا، وړه لور مې بیرته غېږې ته راځي.
زرمینې، تازه چای مې دم کړی، پیاله درته ډکه کړم.
نه نه چکم، نه مې په غم پوهېږم او نه مې په خوشحالۍ، او دا د دلاور لالا ګټه وه چې راورسېده. نه یې به اوس په کور کې.
وی وی، تا ته څه در پېښه ده؟ زه څه نه وایم، 15 ستا راغلي، د اسلام پلار ستا د مېړه له لاسه زنداني کېږي. خان سړی و، ستاسې له لاسه سپک سو.
دا ستا خان صاحب که دومره د درنښت پروا ساتلی، زما یوه لویشت لور مې نه ودوله.
ښه، تاسې لاسونه او پښې خو چا نه و تړلي، نه به مو ورکوله، خو خپل مېړه دې واک ورکړی و، خوله مو خو چا نه و ګنډلې.
نعیم خو ویل ځا مشر ورور مې دی، دومره به م نه وي ظالم چې لور یې تناره ته ورخطا کړي.
ښه ښه، اوس ډېره مه غږېږه، هغه له لور دې له تناره نه راووته، اوس به یې پلار او تره دواړه په زندان کې سپینګیرې کېږي.
شکر چې د شیطان زاره خو چاودله.
اوف زرمینې، زه به اوس تا ته څه ووایم، د فرزانې په واده کې له تا ډېر ما ژړلي، یو هم نه و خوشحاله، دا سرګرداني به مو په نصیب کې وه.
هو، په خپل لاس یو کار وکړه، بیا وایي چې نصیب یې همداسې و. ښه مو ورته وویل چې فرزانه وړه ده، غوږ یې ونه ګراوه.
زرمینې، هر څه چې و اوس خو هغه خبرې تېرې سوې، بس خوشحاله سه، نن دې لور له محکمې نه بېرته کور ته درته راځي.
هو شکر مې په صابر ورور، که هغه نه وای لور به مې د هماغه کور شومه شوې وای.
ځینې خلک وایي چې هغه شر دې پېښ سي چې زموږ خیر پکې وي، ستا او د نعیم په شخړه کې د فرزانې خیر و.
شفیقې، دا هم نه ده چې زه په نعیم او دلاور لالا خفه نه یم، خو ډېره خوشحاله په دې یم چې فرزانه له هغه ترخه ژوند نه راخلاصه شوه.
هغه دي لکه چې راغلل، زه زرمینې ته یې مخې ته ورشه.
دا دی، ده راغلم.
مورې،
الله جان دې شم لورې،
شکر چې بیرته راغلم. مورې، ما ته ویل چې بیرته هغه بل کور ته مه ورځه. شکر وباسې زرمینې، مه ژاړه نوره.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې نعیم، ملک ستار او ټول هغه کسان چې د فرزانې په جبري ودولو کې لاس درلود په بند محکوم شول، او د فرزانې نکاح هم د هغې د غوښتنې په اساس فسخ شوه. تاسو د محکمې دغه پریکړه څنګه یو عمل ګڼئ؟ او کله ستاسو په کلي کې ورته پېښه رامنځته شوې او که نه؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او نظرونو نه د ډرامې د لا ښه والي لپاره ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشين شميره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازې.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو منئ. روانه خبرونه کې د میرمنو یو داس مرکز ته ورغلیم چې بې وزلو او نالوستو میرمنو ته خیاطي او لیک لوست زده کوي. د دې ټولنې مشره هم خپل په زده کړو بوخته ده، خو وايي له ماشومتوب نه ایده هیله و چې نور افغان میرمنو ته کار او فعالیت وکړي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، شکر جلال زی هغه انجلۍ ده چې په خپل زیار او هلو ځلو یې د میرمنو لپاره د حرفې او زده کړو زمینه برابره کړې ده. هغو میرمنو او انجونو ته چې نشي کولای ښوونځي ته لاړې شي، د خیاطۍ یا نورو لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړي، د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا ټولنې په نوم یو مرکز جوړ کړی چې میرمنې پکې په زده کړو بوختې دي. اغلې جلال زی اوس د اقتصاد پوهنځي محصله ده. دا وایي له ماشومتوب نه یې دا هیله وه چې افغان میرمنو ته په مختلف برخو کې کار وکړي. اغلی جلالزی وایي دا مرکز به په راتلونکي کې نورې مسلکي څانګې هم ولري. نوموړي د خپل نورو فعالیتونو په باره کې وایي
دا یو روزنیز مرکز دی د میرمنو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کېږي او همدارنګه د سواد موزي زده کړې ورکول کېږي. او موږ غواړو چې دا مرکز خلاص وساتو، د افغان میرمنو دپاره مختلفې څانګې پکې ولرو. اوس یوازې خیاطۍ او سواد موزي لرو، اما په راتلونکي کې غواړو چې په دې کې نورې مسلکي څانګې هم ولرو، تر څو افغان میرمنې وشي کړی دلته په حساب هغه ماهر کارګر موږ د ټولنې لپاره تهیه کړو، او دوی وشي کړی په ټولنه کې د خپلو وروڼو سره وګپ وګه ونډه واخلي. او پاینې سامان کې موږ د دې لپاره درسي رسمي کورکولم د معرفت تطبیقو د دوی د سواد موزي زده کړو لپاره، او همدارنګه د خیاطۍ د زده کړو لپاره یو مسلکي کتاب لرو چې دا کتاب نه تنها چې لیکنې لري، بلکې د دوی لپاره په مختلفو عکسونو ډیزاین شوی دی، ځکه اکثره دا ښځې دلته راغلي بې سواده ښځې دي او دوی ډېره زیاته علاقه لري او په ډېره خاصه علاقه باندې راځي.
شکر جلال زی وایي په دې مرکز کې هغه میرمنې او نجونې جذبوي چې دوی نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. نوموړی همداراز وایي کله چې له دې مرکز نه میرمنې فارغېږي، نو دوی ورته د کار زمینه هم برابروي.
خوشبختانه چې موږ البته د افغان میرمن د همغږۍ او پرمختیا مؤسسه خپل پالیسی لري، خپل پلان لري، او د بې سوادو ښځو لپاره مختلف پروژې ډیزاین کړي دي چې یوه د مختلف پروژو نه هم همدا پروژه ده. د دې پروژې لپاره خپل خاص شرایط شته دي چې یو د شرایطو نه هم د سن موضوع ده، ځکه موږ هغه جنکۍ چې دوی کولی شي مکتب ته لاړ شي او یا دوی په مکتب کې دي تیاری، موږ نشو کولی چې هغې میرمن ته چانس ورکړو، ځکه بیا د بې سوادو میرمنو چانس سوځي. موږ یوازې فوکس په هغو ښځو باندې کوو چې دوی مکتب ته نشي تللی، مثلا دوی نورو برخو کې ونډه نشي اخیستی، او موږ غواړو دوی ته زمینه مساعده کړو چې دوی اوږه په اوږه د خپل ورونو سره په خپله ټولنه کې خپل وطن ته خدمت وکړي. هر چېرته چې دوی غواړي، موږ مخکې ورسره د وزارت داخله سره هم خبرې کړې دي، او همدارنګه دوی کولی شي د پولیسو جامې وګنډي، دوی کولی شي د ملي اردو جامې وګنډي، او همدارنګه دوی کولی شي په کورونو کې خیاطي وکړي. د اوله او تر ننه پورې موږ په دې هڅه کې یو چې دوی به بالکل کار پیدا کوي، د کار زمینه به دوی ته مساعده کوي او دوی به بیکاره نه پاتې کیږي.
شکریا جلال زی وایي د دوی د ډیرو زده کوونکو په ژوند کې اوس مثبت تغییر راغلی. مخکې له دې نه چې دې مرکز ته راشي، په کور کې به یا ناروغه وي او یا بتل ویدې وي.
دوی دا فکر کوي چې د دوی ژوند ډیر تغییر شوی دی، ډیر زیاتې تجربې دلته لاسته راوړي دي. موږ یو زده کوونکي دا خبر وکړ چې زه مخکې له دې نه چې دلته راشم، زما دوه شیان وو په کور کې، یو به دا چې ناروغي وه، ناروغه به وم، او بل دا چې خوب به مې کولو. خو اوس مې خوب هم هېر شوی ده او ناروغي مې هېره شوې ده، او ډیره زیاته علاقه د خیاطۍ سره لرم، ځکه ډېرې د ځوانۍ نه مې دا علاقه وه چې زه به بالاخره یوه ورځ خیاطۍ زده کوم. او نوموړي دا هم اضافه کړ چې زه د شپې د خپل درس سره مې ډېره سودا وي، ډېر فکر مې ورسره، نو د شپې بیا جدېږم، خپله کارخانګي کوم، هغه خپل کورنۍ دنده ترسره کوم او بیا راځم ویده کېږم. نو دا یو خاص علاقه مندي ده چې دوی لري، او دوی غواړي د خپلو ورونو سره، خپلو فامیلونو سره، خپل ځان لپاره، د خپل آیندې لپاره کار وکړي، زحمت وباسي. او واقعا چې دوی هغه د تعلیم تربیې سن تېر شوی، ولې دوی اوس د زده کړې سره ډېره زیاته مینه مینه لري او دی وشوي کړی چې په دې خپل سن کې اوس خپل زده کړې سره
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبري واورو چې د افغان خزو د همغږي او پرمختیا په مرکز کې په زده کړو بوخت دي. دوی وایي دې مرکز ته پراتک سره په ژوند کې ډیر تغییر راغلی دی. تقریبا دو میاشتې کېږي موږ دلته راغلي یم، خیاطي زده کوو، هم سواد زده کوو، مکتب کې نه ومه اتي چې مې نه وزده اوس دلته راغلی یم او دلته مې زده کړې زه خپل نوم څنګه نوشته کړم او غواړم چې نور هم زده کړم. نه مخکې دونه شرایط امکان نه و چې زه درس وایم او فعلا اوس دلته راځم زه زده کړه کوم. مخکې چې وم کنه دا خپل کال مې چې وکنه د مخیاط وړل اوس کولی شم چې خپل ضرورت له طرفه کم لږ لږ کولی شم چې لیک او لوست کولی شم. زه غواړم چې ډېر لیک لوست وکړم. زه غواړم په راتلونکي کې نامي د سیمې چې دلته زده کړي نور دایم زده کړم.
زه په دې مرکز کې درس ورکوم، یعنې سواد آموزي درس ورکوم. کله چې نوې مونږ شروع کړه دې مرکز کې، یعنې اوله ورځ دی په هیڅ باندې نه پیدنې، نه الف نشته کولی شي او نه یو نشته کول. خو نن دومره نام خدای دی لایق شوی دی چې خپل کولی شي، خپل نوم نشته کی او ته کولی شي شپاره تلیفون واخلي او کارت چې دی چې تلیفون کې دایری کې هغه هم کولی شي خپل په تلیفون کې دایر کی. خپل منځ کې صمیمی دي، خوشاله دي او درس هم کولی شي په ډېر ښه توګه باندې یاد کی. څومره علاقه ورسره ډېره زیاته غوښته.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شي. www.azadiradio.com اغلی شکر جلال زئی وای کورنۍ می په کارونو کې ډیر مرسته سره کوي. دا همدارنګ د خپل زده کړو په اړه راته وای چې تصمیم لري د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ډاکټورا تر کچې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
فامیلم زه فکر کوم تر ډیره زما کوم ایبیلیتی یا توانمندی یا استعداد چې په ما کې وو فامیلی متوجه چې په لاخره زما حمایت باید وکړي او زما شاته باید ودرېږي. او نه غواړم د ځان صفت وکړم، ولې زما سره یو خاص استعداد موجود وو او د فامیل پام یې ځان ته واړو. او ما په ماشومتوب کې ډیر داس کارونه وکړ چې هغه لویانه مثلا نشوای کولی او ډیرې زیاتې مسلکي زده کړې مې اخیستې. فرضاً خیاطي وه زما زده وه، ګلدوزي وه، قالین بافي او ډېر نور مسایل وو چې زما بالکل ورته پام وو. ماشوم تو کې مې ډیر زیات خوښېدل چې ټولنه کې کار وکړم. او تر ټولو مهمه مسله زما شخصیت وو چې د شخصیت لحاظه، د دینی لحاظه، د فرهنګي لحاظه ما بالکل د دې ټولنې سره ځان عیار کړی وو. نو په دې اساس چې فامیل کومه ستونزه نه لیدله او فامیل هم تر ننه پورې زما سخت ملاتړ کړی دی او قدم قدم زما سره مل. استوریا علی لیسی نه فارغ شوی یم. البته دام بایت اضافه کوم چې زه د لومړي سم نه تر ټول سم سم په اول نمره فارغ شوی یم او په این زمان کې ما په کابل پانتون د اقتصاد څنګه کې زده کړې کړې دي او اوس هم خپل زده کړې ته ادامه ورکوم او همدارنګه په یو شخصي پانتون کې هم ما بي بي اي څنګه لوستې ده او هغه اخري درجه د تحصیل په حساب ډاکټرا د ترګې پورې هم پلان لرم او مرتکار کوم. هیله ده مې مینه دا ورسره چې دې ته ځان رسوم.
شکریا جلال زئی وای دی له ماشومتوب نه لزان سره دا تعهد کړی و چې د میرمنو لپاره به مبارزه کوي. دا وای تل به د میرمنو لپاره کار کوي او خپل کار نه به هیڅ وخت ستړي نشي.
ما بالکل مړی مادرته چې ماشومتوب کې مې هیله درلو دا او مینه مې ورسره درلو دا د ټولنیزو کارو سره خپل وطن د کارو آبادولو سره. نو د موږ مینې په اساس باندې ما پاینې سمن کې تعهد درلو دا او تصمیم مې نیولای و چې سبب دې ټولنه کې مبارزه کوم د ځوانانو لپاره، مخصوصا د ښځو لپاره. نو زه په دې باور یم چې مبارزه بالکل قربانی غواړي او بي قرباني نه مبارزه نه کیږي او موږ دا سونز کالو. موږ زکه په ټولنه کې مبارزه کوي چې سونز دي، که سونز نه وي بیا زموږ مبارزه بي معنی او موږ د سونز د حل لپاره مبارزه کوو. بنان زه کله هم د خپل کار نه نیم ستړي او کله به هم په شان شم. بالکل په یو ټینګ عزم او اراده او تعهد باندې په ټولنه کې کار کوم او هغه میرمنې چې د ټولنیزو سونز له کابله خپل کارونه پیډي زما لته دراده چې بالکل خپل کار ما پرېږدي، بلکې هغه سونز چې ټولنه کې کې دي هغې ته د حل لاره ولټوئ، مثبته مناسبه دقیقه لار ورته ولټوئ، تر څو تاسو یو نمونې په شکل باندې په ټولنه کې راشئ او نورو جنکیو ته چې هغه هم ستونزې لري هغې دپاره یو مثال واوسئ او لارو زمینه مساعده.
درنو اوریدونکو، دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې هغو میرمنو ته چې د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره شوې، د سواد او نورو حرفه یي زده کړو زمینه برابره کړي چې دا ډول میرمنې هم وکولی شي په یو کار ځان بسیا کړي او له بل پلوه له خپلې کورنۍ سره د اقتصاد په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.